اساسي او بشري حقوق.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خوا دینی او مذهبی اړخونه لري، لبل خوا زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالی، د علم په ګاڼه سنبالی، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح حقیقت ده کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکی، فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالمه وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کله د دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنۍ کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډېر ناز ورکول کېږي، هغوی ډېر په والدینو باندې ګران وي. او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایلې لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایلې لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد لخوا، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري ته رسیږي، تر څو دغه ذهن چې منفی اثراتونه ډک ده، ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې. خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونی کی، دا څومره د عقدو لامل کیږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، یو ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نورم عقدمن کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي، بلکې جامعې ته هم دی ډیر منفي تمامیږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی. نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چیرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوي، ولی په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي، هغه نورم په شاتک کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي، چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي، او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه، او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یاد درلود او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې وده توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای، موږ او حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه، د انعقاد او نطفې نه پیدا کیږي، دا موږ وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخرش بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنه حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې د لویګي د حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دې باندې زحمت ویسته، د روزل ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان سره قرار لري، چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمي روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بو ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یادونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکئ، نیکی وکئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ.
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سی یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا ونه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده اوس خبرونه پاتې رسو تربیه پرځای کې چې یاستې الله مال او ملګری
پیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شامینا پیسو شوامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شوامینا پیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شامینا
آزادی میلمه
دا آزادی میلمه پروگرام کی مونن رنگیز نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي د ماشومان پروا په هنی کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې پر یو مشخصه موضوع ل میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومان پر اروا په هنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله چېړو رنگیزه جانی پروگرام ته شرغ لاست په پایل کې به درته وایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولی د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مهرباني
درون سره سپتاست د تاسو ټول اړتونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو جوړ اوسئ ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم ټوب چې کوم باندې ساتي دی یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه پانساتی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړیږي له ماشوم توبه د انسان بنیاد له ماشوم توبه یې خې دی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوند دی پاتې شو او ژوند کول بهتر او دی غوړه شو کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کې دولارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ په هوای داسې دی چې دوی د وجود ظاهري باندې ته ګوري چې کوم ځای زخمی دی کوم ناروغي دی تبلری نه لري دغه ناروغي ته پاملرنه کیږي په پښتنه دغه دی اروا ناروغي یا اروا په نه چې کوم دی ته پاملرنه په دې خاطر نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کډاونو د جنګونو د استمانه یو د سرګردن نسته یو تیر استونزې د اشتیاغ لامل د تا وخت نه لرو چې هغه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نخ کاری په وخت نه فکر کوم دا یوازې د افغانستان استونزې نه ده په ډیرو زیاتو هیوادونو کې دا استونزې شته چې ارواته په ډیر نه لیدلې نظر ګوري
بل رنگیز جنې په اروپا کې یو ماشوم تاسو شوونځي تاسو ته وایي په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤل کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي یو شوونکی مور یا پلار که متخصص کس
نو دا خو تاسو ډیر هیڅ خبرې ته تیر یو خینو کې تم فهم ورواړو خوانځای لکوره سیدې چې ماشوم زی خوانځم نه کوم کو دکستان ته ورشو ډکتون ته حتی لوډکتونه دا پروسه دوی پیلی نو لیو لاسه تک نه هیچی چې ماشوم په وی ټولنه کې لکوره تر خوانځي تر کو دکستان تر پانتونه دا یو انسان جوړیږي ټولنه ټوله په خکیله د ماشوم په جوړول کې پدپختانه پدپختانه زمونږ هیواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړیدلې ده نو د تعلیمي نصاب له اړخه له خوانځي هم راشړیدلې ده نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډیر مهم دي ځکه دا یو ځای دی ماشوم دی وادي دی پاره دی ماشوم دی روغتیا دی پاره دی ماشوم دی قوي اروا دی پاره کار دی که له خوانځي دی که له کور دی نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډیرو هیوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو داته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم سرنګ برخورد کوي دی ماشوم اروا څنګه نه ماشوم خوخت نه خوخت کوم عادتونه لري کټ مټ تغه خوانځي کې هم لیدل کېږي یا وړکتون کې کوداکستان کې بیا دوی دواړه په خپل کې سره کینی نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي په دواړو کې تربیه اخلي زده کړه کوي وجود په کې لري کغه خوانځي دی کوداکستان دی کور دی نو دوی سره کینی په خپل کې سره غږی کې هغه معلومات سره تبادله کوي پرتل کوي او یو بل ته سره وایي چې مونږ کومه لار غوړه کو چې خبرم سره یواوي ځکه په افغانستان کې ډیرای وخت تاسې پیخیږي چې ماشوم لا خوانځي ته هتا نسی کورنۍ لا خبره ني کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه چې خبره لورخه او به تللی وي نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او خوانځي ځان مسول نه ګڼي پر پښتانه اگر چې دا بيخي د غمره مسول دی لکه کورنۍ یو خون کې د غمره مسول دی او دا ډیره زیاته ګټه رسولې شي د ماشوم پروا کې د ماشوم پرمختیا کې د ماشوم په واده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي تبادله وشي د سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم زما پر سر باندې دا غړي دواړه خواوي دي او زه درواغ نشم ویلې یا کوم خبره نشم پټولای او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مل خوانځي سره پر اړیکه کې دا خوانځي مل کورنۍ سره پر اړیکه کې دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي لیاو څخه دوا خد چې دوا سويري دي تا پر سر باندې دوا کسان دي تا پالنه کوي دي تمرسته کوي دي دې په افغانستان کې خوانځي یا کوداکستان یا زیاتره وخت دغه سي مرکزی خوانځي مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نيسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي ماشوم یو بد کار کړی دا په خپل د ماشوم روحیه تباه کوي ماشوم یو ډول لویری سره مخامخ وي چې ولی استاد غواړي د مامور پلار سره وګوري په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول دا دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر لپاره نه دی بلکې مور پلار راغوښتل کیږي د دوی سره ورځ لمانځل کیږي د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کیده یو عادي میټینګ غونډې یو عادي لیدنه کتنه وي دا د ماشوم ویره لمانځوري دا ماشوم ته ډاډ ورکوي دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي د دې څخه د ویرې احساس نه وي په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري ځینې ستونزې ولري ځینې خراب عادتونه ولري مایند او پلرونه په ځینې مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي پر هغه باندې بحث کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې د کوم ټکی مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي ډیر معصوم دي ډیر پاک دي هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځانته وکړي دا خبره بیا تکراروم ماشوم کا عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل گریوان ته سر ورخاته کی ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې د ماشوم کې نه دی ماشوم له دوی څخه اخیستای ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو ماشوم کټ مټ لکه د مونږ دی آینه په څیر دی ځان پکې ګوري مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی د کې کتلای شو ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري د قادر ور دی او حساس دی مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې وایل ځات سره دې مونږ تاسو فکر وکای مور پلار غواړي چې دوی سپکاوی دي دوی غیبات دي دوی بد دي دوی عیب دي نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي نه هیڅ کله نه غواړي چې مونږ تاسو عیب دي نورو پر وړاندې وویل شي مونږ پسې دوی یو څوک وخاندي مونږ تاسو ته یو څوک وته ونیسي کټ مرته غاسې ماشوم هم دی دا ډیر یو خراب عادت دی نو ټول درنو ماندو پلارونو څخه ډیر په درنښت دغه هیله کوم چې خپل ماشومان او عیبونه حتی ټوکی ټکالی پکوال لکه ځینې کسان دې ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبرې کې پلان کې دغه سی وکړل نن دغه سی ویلې نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار ما کوي ماشوم تاسو پکوي ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد پنځه تل ماشوم ته به جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي په ډېر ستونزو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي تمر سپکوي که وی د خپل ماشومان او عیب کپه غوي کې دی لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشومان دي ورته لري زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وای ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشومان او عیبونه ما وای است دوی سره کینې دي دوی سره وغه کې دي دوی تاسو خبره په هی کې ګورې ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هی وخت دي مونږ ټول انسانان ته پیر دومره نه سره لري ولی دلته ماشومان سره کینې دلته ماشومان سره مور پلر کینی ځي ور سره کې د کوداکستان وړکتون میټینګونه ور سره کې پستون ور سره کې ماشوم کې کوم عیب دی عیب ورته ماشوم ما راتی ماشوم ته وایاست چې دغه درواغ ویل چې ته خنه دی که مونږ موایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست ماشوم ما راتی دی ماشوم عیب وراتی
ډیر مننه جالبه موضوع ده زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي
ډیره ګل پوښتنه ده سالی صاحب ډیره زبردسته پوښتنه ده ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو ولې ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی باید په دې شکل ورته ونه ګورو دا خو ډیر بد کار دی نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی خدای هغومره یو درنښت ورکړی یو هغومره قوت ورکړی هو د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی تاسې خبرې کولی شئ تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګیډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره نو تر ټولو مهمه خو د مور سره خبر خورد وکړي ځکه لیوې غلامې څخه لیوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي موږ په روحیې باندې غږیږو پاروا باندې غږیږو نو که مور نه ده رټل شوې مور درنده بلل شوې ده ماشوم هم ځان دروند احساسوي ماشوم هم ځان ښه احساسوي پیل دی د یغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم د تاس په خبرو پیږي کی ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکي کته ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پرسان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپا دي سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي
دا ډیر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل هم دغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوڅ نه کړي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل از تکړه ده نو که ماشوم وګورئ دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ پی وکړئ چې زشته یم ویره م کوئ زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي دوی ډیر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره م کوئ پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګرځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې د پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم کدا تاسو ورچیږئ کې یو د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست وای ما دې خدای غار کې یو پلانکای دې خدای غار کې وزه دې ډانډه شمه ماشوم وای مړکی کې او چی شو تاس خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاس خو ماشوم په لوی لاس باندې د دل وادي څخه راوګرځاو، نو له هغه زیاته ویره، له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې مینه روي غوره کوي. شکر مونږ تاسو مسلمانان یو، هغه مینه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچیم پرته وي او اورمبل یا مور پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پیښه وشي، دام صحیح نه ده. نه، پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څیر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډۍ ګکه یو نمایش دپاره دی، او دی به ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ، اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي؟ هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو، ډېرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري. یعنی دا څه نه دي چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې مارالو یوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم، نو ماشوم می ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلی سره نه مخامخ کیږي. دا ډیره غټه سزا ده د ماشوم لپاره چې پیوی وړي کوټې کې د ماشوم توب رانغاړي. دا د یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته پروا پوهنه کې تر ټولو غټه جزا ده چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاندې به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې، د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی. د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره. دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، او پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. که مستر لري کې خیر دی، هېڅ شي نه پکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرېږدي، باور وکړئ تاسو به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغز انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کیږي.
نو بیا والی بیا مونږ والی ګلاکه وچ والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان غنن غنه کوي والی ګلاکه وچ وطن مو والی نه ازادي کوي والی ګلاکه وچ والی ټول سره ختی والی نه اتفاق نه سره کوي ستونزه دا غاده چې مونږ خپل نسل ماشوم ټوب دومره در پدار کړی دی ځکه خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنی دی چې غاده غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشمان ما غلاموي خپل ماشمان ته ازادي ما اخلي دا دوی حق دی لوبي کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ ویستل خندل پلوړ با غاګ باندې خندا کول چیغي وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکر شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکر شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لو به اشتیا نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي ما کینوي دا لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالي سي تاسو ته ترنده خبره وکړه ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکای خو ماشوم دی غلی ناست وي دغه سي خناست وي ماشوم باید غلی کینې نه ماشوم دی غلی کیناستو دی لپاره جوړ نه دی دا د ماشوم توپ دی ماشوم توپ باید غلی نه وي دا زده کوي کله چې دی لوی شي دی غلی کیناستل هم ست کی دی په آرام کېدل هم ست کی خوست دی دا وخت نه دی ماشوم ما غلاموي ماشوم ما خراب په وېدا په لوري لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واکه خستل دي هم ته علت کیږي چې کله دی لویږي دی به هر چا غلام وي دی به چاته نه نه وایي دی که څوک پلاس کې ټوپک مور کوي خپل د کورنۍ غړی پیوښنی دی به کوي ځکه چې تا په ماشوم توپ کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري ټول مور پلار باندې حق دی لسلونه ما خرابوي ټولنې ما خرابوي ما غلاموي مونږ تاسو ډیر درانته ډیر آزاد ډیر سړور خلک یو زمونږ څخه ډارن
جوړوي. نو څوره زمخکم یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سی سوالګر کیږي هم دغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت پاغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي کته زده کړه وکړي ته به دغه وضعیت بدل کړي دغه مثبت لوري ته د مفاهیم او اړولو پاړه کراته وایست چې مایندې څه ډول یو منفی شای هم کګوري په مثبت ډول ماشوم ته انتقال کړي
ډیر خبره ته په من دو پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون موري اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر من دو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کو خو په بختانه سالیس بایس پاک وو وایم چې په دې ټول سيزو کې دی افغانستان من دی غلامی دی دی افغانستان من دی نیمګړې انسانانی بلل شوی بلل کیږي د افغانانو من دی بي واک دي د افغانانو من دی راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی په مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بي انصاف او غلط او له حقیقت لري خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله پرانز اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوای نشي کولای خو بیا هم من دو باندې غاک دی چې دوی کولای شي چې ماشوم ته یو منفي خبره هم مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه ورزده کول او هڅه کوي هڅه وکړي چې ورته تشریح کړي ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته ما ورځي یعنی ماشوم کور بل دی ماشوم ته تاسو د خاطر چې را ما ور وهي چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ورته یالته د موږ ویره دی چې دای سوځي کو دې پر ځای چې دی ور zarar ورته بهن کوم تاسو ماشوم راټو او ته سپای او شکل دی ورک شو خدای دی واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړی چی شي دی تاسو ورته وایا چې دا ور دی کته تر دې هدا ور نشته شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسو دې پر ځای چې ماشوم ته د خار لقب او د سپی لقب او د احمق او د بی عقل او دا به در سره وکم به در سره وکم دا ورته وایست دې پر ځای تاسو دې درس غټي ورته وایست دې شخصیت ما راټی دې درس غټي ورته وایست نورې فریک دې ماشوم سره پرته لکوي دې نو وایلو که توانی ورته وایست وایلو غټي ورته وایست موږ تاسو ک فکر کو په دې ټولنه کې دې جګړو لامل ټول سره منفي شي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په غټوان باندې دې خا به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وي توان یې به خواته لک سره پټیتو دغه ګټو باندې سره وغه کی کو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خوا ته وړي بدبختی دغه دي چې په دې ټول سيزو کې دغه سختريزو مذهبي ډلو ټپلو کپام مو کې خدای هم لا په منفي شکل درپیژني ټول ورځ د زخه د جهنم خبرې درته کی هیڅ او نه ویلي چې دغه خپل مر وګوري د قیسه نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پخې وګوري د پزرها او فلکونو حیوانات وګوري دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو خلای خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومان ته د حیوانات پر وړاندې کرکی ورس دکو کپې شو پغې کې راوخی مکه مردار ده که سپیته ګوتی ور وړي مکه مردار دی ماشومان حتی له حیوانات سره په برخورد باندې روګ دی کړی دی پرې دی ماشومان حیوانات سره په خپل جواب پی کې پرې دی چې ماشومان له حیوانات سره مینه زده کی کدی دې سره زده کی له انسانانو سره به زده کی خدای وایي وای تاسو د مزک ولا باندې رحم وکړي د اسمانونو ولا به پر تاسو باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت لار خماشون په تربیه ورسته کوي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې کده دوه دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یا وخت لوی کی ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټول ماندو پلارونو البته زوایم چې دا ماشوم کلوي شي که تاسو خبر خور دور سره کړی دوستانه اړیکې مور سره لرلی مینه نه کې اړیکې می ور سره اعتبارې نو دا ماشوم کلوي شي له تاسو سره به دغه سي اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتای ور سره کړی سپک پر خورد مور سره کړی ځان مزورور پیګنلې وی وخت تاسو سپنګری کیږي تل دغه سي زورور نه پاتې کیږي ماشوم مزورور کیږي نو آیا تاسو وړئ چې ماشوم دغه سي برخورد در سره وکي نو په درنخت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمنځ ځي چې کده ماشوم ملوي کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز دکی د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه سي ویلي دي نو پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغه سي اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتې دوی انسانان دي دوی له تاسو پیدا دي دوی مینناک دي دوی پر مینا باندې هیکی بلکې زر چند زیات لمغ تاسو ته خدمتې په جواب باندې په هیکی نو په شور باندې په ډار باندې بد پختنه سینې دغه سپک ماتلونه د موږ په ټولنه کې کوي چې ریچ دب نه یالت ادب نه د ډار خو د ادب رکشي ځکه ککله ډار لمه ځولاړی نو ادب مر سره زی دا وسی ادب ماشمان ته ورزه کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر سوچ مینې ادب بومي نو مینې خدا مینې خو باید وي مینې خو چې نه دی انسان ژوند نه شي پاتې کیدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې د اولاد خپل اسلان دي ساتل د بیا کلی د هیت ساين نه سي دا یو وخت لمنځزي او کله چې لمنځ اولاد دا ماشوم لوي شي ځان ته د دښمن وروز ځان ته د سردردای وروز ځان ته د اولاد ونه روز د ښه اولاد لپاره د راتلون کې د ښه هم ساده لپاره د یو خمو لاټړي لپاره له دوی سره مینه وکي مینه په ځړه کې درته ساتي هتا حیوانات چې مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل درکې نو انسان به په مینه والی نه پیږي
ډېر مننه رنگیزا جانې ستاسو خبري جالبې وي په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینناکړي چې پر آینده کې دوی ماشوم مینناک را لوي سي یو سالم چاپريال په دې ډول رامنځته سي او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمي کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هله تیر سياته مننه دې مینې په هله
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوڑے او متنا دغس پنی جامع لنکڑل دا سمر قامتنا دغس پنی جامع لنکڑل دا سمر قامتنا دغس پنی جامع لنکڑل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او شامل دی پوری غر ستارا وړې او یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او شامل دی پوری غر ستارا وړې او یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او یو پن می د ټپو پټو للا را وړې او Thank you. پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم ل یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم یو روغ زړ می لکلی نتر خارا وڑے او یو پن می دٹپو پٹو للا را وڑے او